واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي. عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لهذا د شرعي لحاظ نه دا واجب ده چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبي لري، لهذا دا باید تطبیق نشي. لهذا د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یوه عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخې نه د پولیو وایرس له منځه ځي. لهذا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي له منځه لاړ سي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخې نه دا وایرس له منځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجودی چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خدا ده چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته باید هغه استعمال کړو. مونږ مکلف په دې نه یو چې د هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کړو. که مونږ په دې باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالوو، دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دي. یو آمپول هم که ترزیقوو نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چې انسانان، مسلمانان په دې باندې مکلف نه دي. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسألو اهل الذکر، تاسو د اهل فن نه به پوښتنه وکړئ د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه. اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنا دی چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لهذا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی. داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لهذا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی او دا د کفارو لخوا نه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اړه د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص او خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي. او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی، انشاءالله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدین نو ته په کار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي، او علما ته په کار دی چې په دې اړه تبلیغات سو اونه کړي، بلکې په دې اړه خپل معلومات حاصل کړي، بلکې مثبت تبلیغات وکړي او خلک تشویق کړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
ډیر مننه کور ودان. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې خیګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د خیر اسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راز ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کیږي. په دې حکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوس مهال په کارتیناو سیمه کې داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل کې ځان وپېژنه ګرانې خورې.
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې چې تاسو ژوند کوئ څو نفر استئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي. ټول هم ودونه کړي دي، د هر یو شپږو اته ماشومان دي. زما خپل هم چې دي 15 دي، 3 میلورګان دي، 2 زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوئ له کوم ستونزو سره مخ یاستئ؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خو دا د پخلي نور د میلمنو راتګ، بیا داسې اخترونه او شان چې راځي دوکې هم د میلمنو راتګ، د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کومې موږ تاسو زرو وایو
تاسو د لورخه چې یو ځای ژوند کوي، تاول چې اته لور نه ودی، ټول ودونه هم کړی دي. تاسو په ماینس کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کیږي؟
لفظي شخړې خو خامخا رامنځته کیږي، ځکه چې ماشومان خو ډیر شوخ وي کنه. خو خیر، داسې شخړې ډیر زیات رامنځته کیږي. کوشش کوو چې سره حل خو بیا هم ستونزې ډیر زیات دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډ اوسئ؟ تاسو په خپل ځل ګډ استه یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډ اوسو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې دا یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمون می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسيږي. زمونه چې راشي سره خوشاله کینی، زمونه چې ورته غټي راوړي کینی. او دا ډیر خوخي کوي د المسیان چې ماته راضی کړي جنکې دي که هلکان دي، ټول چې ماته راشي ماته بابا غو کی او د صبراته وای.
بلک خزان لو پیژن کرانی زمانو وسیمه ده. ها وسیمه جانې د لیوره خزاده.
اخا نو شمیره جانې زما د لیوره خزاده. تقریبا مونږه د ودری تنور دوړي کوو. تنور هم ډیر لوی دي، نو مخه کې نو لس دوړي زیږي، نو هغه تقریبا 30 تلويخ دوړي کیږي. اها اته کله کله دمر کیږي چې د میمندره چې پکور کې وسیګو سل دوړي پوري موږ په خو
کې مور کرا زر زر زای ځان کې زای کڅنګ
نه زر زر خوې ز وخت لنین شو اجازه هم نه لرو. ځکه موږ وایو چې موږ لا شو پلارګانې کنو، بیا وایو چې کارونه د څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاصوا پاس لاغنه د چې کلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کې نهسته نه. ځکه موږ صلات خو زموږ د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو په لاس کې دي، د خسر په لاس کې.
یعنی تاسو خوان د صلات نه لري تاسو چیرته خپل سر بوزي را مولي کنه؟
نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري. کله چې دا مور پلار او مشرورو چې اجازه راکې نو موږ زو او چې رانه کړي نو دا بیچاره هم دمره اجازه نه لري چې موږ دلته پلار کوته بوس.
خسر مرزه شي او تاسو بیل کې خوشاله استي؟
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
ګرانې خوري، خوښ دي چیرته؟
خوښ می خو البته د خپل پوتاق کې ده. مریضه هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تللی ته شي به مخکې جمعه ته وته، جمعه تللی چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه.
خو خسر نشي تاسو آزاد آزاد غیبت
او نو هغه نو چې موږ تاسو آزاد کې ده خپل مشکل متاسف ویلې نو هغه نو دغه په مخکې خو موږ اصلا خبرې نشو کولای.